있는 아우아지아.
는 아우아지아.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن نو وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم د خوړو نړیوال پروګرام وای د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیزه کړي د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه تازه په یو ټویټ کې وچکالی د خوراکي موادو د بایو لوړواله او په لوګه د ډیرو خلکو ویده کېدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بازګر لانزور سره یو ځای لیکلی چې که څه هم کاروانګر په دې ولایت کې سخت کار کوي خو بیا هم هیڅ یو نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافي خواړه برابر کړي. موږ د نن او وضعیت په اوسنۍ خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم سره تړل یو ستونزو باندې خبرې کوو، خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو.
ویان احمد الله چیوال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند دي د بشري خدماتو د معلوماتو څنګه په یو راپور کې په افغانستان کې د اگست میاشتې په پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړي. دغه ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې تیره میاشت په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اگست میاشتې په پرتله ډېر وو. یاد راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شوی کې راغلي چې په سپتمبر میاشت کې په شپږو امنیتي پیښو کې 209 اتیا تنو ته تلفات اوښتي چې 206 اویا تنه یې ملکیان دي. په راپور کې دغه شان ویل شوي چې په دې پیښو کې 15 اتیا تنه وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي چې وطنه یې کوچنیان دي. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هرو 10 تنو 9 تنه یې کافي خواړه نه لري. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغان مور او پلار نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي. د خوړو د نړیوال سازمان له قوله دوی د 2022 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخ دي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان اوس مهال د خوړو له کمښت سره مخ دي. طالبان د افغانستان په شمال کې د داعش د دوو جګپوړو قوماندانانو په ګډون د دې ډلې د 4 غړو د وژلو ادعا کوي. د طالبانو د 2018 قلو اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طویب پرون ویلي چې دا کسان د تخار د دشت قلا ولسوالۍ په ورته ظلم کلي کې وژل شوي. طالبانو پرون په کابل کې د داعش د 6 غړو د وژلو ادعا هم کړې وه. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا ادعاوې نه دي تایید کړې. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون تر اوسه افغانستان ته د 320 اشخاصو د بیرته ستنېدو ادعا کړې. د طالبانو د تماس کمیسیون ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته تیره شپه ویلي تر اوسه 320 تنه هغه کسانو چې هیواد یې پریښی او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. طالبان په داسې حال کې دا ادعا کوي چې په کابل کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د طالبانو له لورې پر دوی له لګول شویو بندیزونو شکایت لري. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. په ایران کې د دولت پر ضد مظاهرو کې اوس یو شمیر کارګرانو هم اعتراضونو ته مخه کړې. دا مظاهرې له شپږو اونیو را په دې خوا روانې دي. د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینی نیول او بیا د سپتمبر په 14مه د هغې مړینه د دې سبب شوه چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس فریس اژانس د راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربیره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې دي. د روسیې پراخه بریدونو په اوکراین کې میلیونونه خلک بې برېښنا پرېښي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1 میلیون کورونو برېښنا قطع شو. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره برېښنا کوټونو د روسیې بې ساري بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې ویلي دي چې روسیې د شپې په اوږدو کې په اوکراین لوی برید کړی او په وینا یې ترهګر د ده په هیواد کې دهشت او وحشت ته دوام ورکوي. هغه وویل د شپې په مهال د دښمن پراخ برید وشو چې 6 راکټونه چې ډېرې شن شوي دا په حساسو هدفونو ناوړه بریدونه دي. متي الله عابد، امریکا غږ، اشنا راډیو.
سوډاني چارواکو د دغه هیواد په سویل کې د توکمیزو نښتو پایله کې لږ تر لږه د 200 وطنو د وژل کېدو خبر ورکړی. چارواکو پر بشري مرستندویانو د مړو ښخولو کې د مرستې غږ کړی. هلته هوسا او بارتا توکمونو ترمنځ د ځمکې پر سر خونړۍ نښتې شوې. په ود سیمه کې د سیمه ییزې شورا اجرایوي مشر الماحي عبدالعزیز الامین ویلي په دریو کلونو کې نږدې 200 وطنه وژل شوي او ځینې مړي لا هم نه دي ښخ کړل شوي. شی جین پینګ د دریم ځل لپاره د چین مشر ټاکل شوی. شی جین پینګ دمګړی د چین پر ولسمشر سربیره د واکمن کمونست ګوند عمومي منشي او د وسلوالو ځواکونو سرقومندان هم دی. نوموړي نن رسما د دریمې پرله پسې دورې لپاره هم د دغه ګوند د مشر په توګه تایید شو او خپل نوی ټیم به اعلان کړي. هغه په 2013 کال کې چین کې ولسمشرۍ لپاره د دوو دورو محدودیت ختم کړ او په دې توګه ورته تر نامحدودې مودې واک کې د پاتې کېدو لاره هواره شوه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستړي مشه د هغه اوریدونکو چې تازه راسره په خبرونه کې مل شوي لپاره یو یادونه کوم چې موږ په خپل نننې خبرونه کې په افغانستان کې په اقليمي تغیراتو د دغو تغیراتو په منفي اغیزو او د هغه د مخنیوي په اړه خبرې کوو. په موضوع د بحث لپاره راسره د بریتانیا د اکسپورت پوهنتون څخه د اقليمي چارو څېړونکو انجینر سید محمد شینوار صاحب ملمد. شینوار صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. شینوار صاحب د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د څرګندونو په ځانګړي توګه د دوی د هغه ټویټ چې پرون نابل ورځې کړي په اړه خبرې کوو، خو په سر کې کزمنګ اوریدونکو ته وایي چې په خپل د اقلیم تغییر څه معنا لري؟
اقلیم تغییر داسې یو حقیقت دا البته اوس حقیقت ورته وایي چې هغه کې موږ او تاسو په دوامدار توګه باندې د څو کلونو لپاره موږ د تودوخې په درجه کې موږ لوړوالی وینو. مثلا یو موږ او تاسو د ورځې او د شپې د تودوخې درجه زیاتېږي او کمېږي، بل د میاشتو دا بل د کلونو دا، البته کله کله یو اوړی له بل اوړي نه توږي یا یو ژمی له بل ژمی نه توږي. دې ته موږ اقلیمي بدلون نه وایو. اقلیمي بدلون موږ په حقیقت کې دې ته وایو چې هغه په دوامدار توګه باندې مثلا په لسو کلونو، شلو کلونو، دیرشو کلونو، بیا هم داسې چې زیږ پنځوس کلونو په شلګونو کلو باندې موږ دا مقایسه کوو او دا موږ راخلو چې له تیرو لسو کلونو سره په پرتله کې یا له تیرو شلو کلونو سره په پرتله کې یا تیرو سلو کلونو سره په پرتله کې چې هغه مختلف سکیل لري او موږ او تاسې دلته په یو اوږد مهاله د تودوخې په درجه باندې غږیږي. نو چې کله دغه تودوخې درجه له یو عادي شکل نه، یعنې د تیرو سره په پرپره شکل باندې زیاته شي، دغه ته موږ اقلیمي بدلون وایو. او د نړۍ په تقریبا په ټولو جهانو کې په دې باندې موافقه شوې ده چې دغه د تودوخې درجه لوړه شوې ده او په آینده
شینوار صاحب سکل کتیر کال په افغانستان کې په یوې داسې میاشت کې چې په هغه کې د واورې د ورېدو کومه سابقه موږ نه لرله په بامیانو کې واوره وشه، فکر کوو چې دغه د اقلیم د بدلون لامل و؟
د دې سوال جواب په لنډو الفاظو کې کوشش وکړو نو وایي، ځکه چې دغه واوره چې کله وشوه زه خپله په کابل کې ما او بعض مشرانو سره ما په دغه باندې خبرې کړې، پوښتنې مې ترې کړې او مخکې له دې نه چې په دغه واوره باندې وغږېږي داسې دغه قسم ته تجربې موږ په تېر کې هم درلودل. مثلا په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، حتی نه یوازې بامیانو کې، په نورو ځایونو کې هم دغه شیانو دغه حقیقت درلوده. نو مشخص بدل ته دا نه وایي چې دا د تغییر اقلیم یو نتیجه ده. دا الفاظ کې نسویلی، ځکه تغییر د اقلیمي بدلون چې کوم ده دا یو ډېر غټ جغرافیایي حقیقت ده. دا یوې وړې جغرافیې پورې موږ نه تړو، نو په وړې جغرافیا کې د یو ملک په سطح باندې یا د یو سیمې په سطح باندې داسې قسم ته بدلونونه په لسو کلونو کې شلو کلونو کې دا دا راځي، یعنی دا طبیعت ده. هو موږ او تاسې دلته دا ویلی شو چې یعنی اوس دلته موږ او تاسې په دې کې دومره تحقیق نه لرو چې آیا دا واقع هم یو له هغو حقیقتونو نه و کوم چې موږ مخکې مثال د خبرې دې شاهدانو او کنه دا د اقلیمي بدلون و. البته دلته په یو شش باندې باید موږ او تاسې پوه شوي وای چې موږ او تاسې که مشرانو سره په دې کې پوښتنې کړې وای چې آیا مخکې چې دغه قسم ته پېښې رامنځته کېدلې یو د دې توقع نه وه، آیا د دې هغه مقدار او د تیر مقدار په منځ کې څومره فرق و؟ یا موږ او تاسې ویلی شو نو مشخصا دغې ته موږ او تاسې تر اوسه نه شو ویلی چې دا د اقلیم
ښه منګه په وختي خبرې وکړې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ټویټ کړی دی او په ټویټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې د ولګې د زیاتېدو لامل شوی. د ملګرو ملتونو دغه خبره تر کومه بریده سمه ده؟
دلته دا یو ډېر غټ بحث ده او په دې کې په افغانستان کې خوشبختانه ورته وایي چې حالات په کتلو سره تقریبا یو کافی مقدار کې کار شوی ده، ځکه یو تقریبا یو نیم کال مخکې د اوبو او د برېښنا وزارت او د زراعت وزارت او د ملکیت ادارې سره موږ په ګډه په یو پروژه باندې کار کاوه، ته هغې لپاره بیا مجبور و چې راپورونه او نور د همکارانو او د نورو پروفیسرانو چې گزارشونه او تحقیقونه هم کتل. هغې کې ډېر جالب تحقیقونه شوي وو، نو که چېرته موږ او تاسې تیر هغه سره پرتله وکړو، له تیرو کلونو سره پرتله وکړو، البته په زراعت باندې د اقلیم بدلون ډېر زیات اثر کړی ده. تیرو کلونو ته که چېرته وګورو دې اثر کړی ده، خو دلته بیا یو بل حقیقت ده چې په تیرو کلونو کې دلته د موږ یو تاسې تولید هم زیات شوی ده. اوس دغه تولید زیاتېدل کې هغه مثال د خبرې په مختلف پروګرامونو په نتیجه کې تولید زیات شوی ده، کیفیت لوړ شوی ده، او په عین وخت کې موږ او تاسې د اقلیم بدلون په زراعت باندې اغیز هم کړی ده. نو دلته موږ او تاسې هغه جمع او منفي او چې بیا یې حاصل څه راوځي چې څومره اغیز یې کړی ده هغه موږ او تاسې په دقیق ارقامو نشو ویلی، خو که چېرته موږ او تاسې څه کال ته وګورو، تېر کال ته وګورو او د تېرو دوه درې کلو پرتله وکړو، خصوصا په د اوسنیو شرایطو کې او په تېر کال د موږ او تاسې څو ځوانانو چې په المان کې فعلا په تحقیقونو کې بوخت دي، هغوی هم دې څېړنو ته ډېر زیاته اشاره وکړه او خپله هم په دې بخش کې هغوی ډېر زیات کار کړی ده. نو د هغوی د څېړنو په اساس باندې او خپله چې زه دا څو میاشتې مخکې په کابل کې ما بعضې راپورونه وکتل، حتی بعضې دیقانانو سره چې ما خبرې کړې د تېر کال نه تر اوسه پورې چې دغه کوم موږ او تاسې وچکالي وینو، نو په دې کې زه هېڅ شک نه وینم چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په دغه خبرې ته اشاره کړې ده چې د خوراک په تولید کې یا د خوراک کې کمښت راغلی ده او په آینده ځینې کې به دغه نورم خراب شي، بدتر به شي، په دې کې زه شک نه وینم. البته د دوی دغه گزارش فکر کوم په شپږویشتم سپتمبر فکر کوم پورته شوی دی، ډېرې په اساس په دې کې کم کړی، نو په دې کې بیا دقیق ارقام نه ورکړی، خو دې خبرې سره
مننه شینواری صاحب. د دې دا ټویټ چې موږ په خبرې کوو دا پرون ابل پرون دی نشر کړی دی، خو به هر حال تاسو اگر چې یو څه د اقلیم په تغیراتو باندې او دغه په اغیزو باندې خبرې وکړلې، خو پرته له دې چې د خلکو په د خوراک په تولید باندې اغیزه ولري، نورې کومې اغیزې لري؟ غټ غټ اغیزې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون څه دي؟
غتی اغیز خو موږ او تاسې په دې مفصل هم غږېدلی شو او ډېر تخصص ته هم تتللی شو، خو څنګه چې تاسې اشاره وکړه تخصص ته ورته نه ځو، عمومیاتو چې به وغږېږي چې د عامو خلکو لپاره هم د پوهاوي سبب وګرځي، هغه دا ده چې تر ټولو اول د صحت موضوع ده، خصوصا د لومړي تاسې په غټو ښارونو کې چې کله دغې موضوع سره نو تړلې کوم لانیلونه دي یا د دې مثال د خبرې اسباب دي یا چې د دې په نتیجه کې کوم بدبختی دا منځ کې دي په صحت باندې ډېر زیات اغېز کوي چې د پوستکي مرضونه هم راځي د تنفس مرضونه هم راځي او بعضې نور مرضونه چې هغه ډېر مفصل نه شي غږېدلی. بل تر ټولو مهم بخش دوه بخشونه چې په دې باندې موږ تاسې باید همېشه وغږېږو او عام پوهاوی کې زیات شي، هغه د زراعت او د مالدارۍ ده. په زراعت کې تر ټولو نه کلیدي موضوع هغه د اوبو ده او یا د یاري موضوع ده. نو د اقلیمي بدلون تر ټولو هغه حساس ترین تغییر اوسه چې موږ وایو چې هغه تر ټولو حساس، یعنی ډېر زر پرې اغېزه کوي، هغه د اوبو سیستم ده. مثلا د یخچالونو زیرمې لیکېدل دي، دواړې زیرمې لیکېدل دي، او د باران په شکل کې او په نوعیت کې او په مقدار کې لویږي نه بلکې په تغییر کې راځي، په دې کې تغییر راځي. نو زراعت تر ټولو نه په افغانستان کې مهم بخش ده چې په دې باندې اغېزه کوي، او هغه له دې نگاهه زه په دې باندې ډېر زیات، بلکې البته په دې باندې زیات تحقیق کوونکي هغه کوي چې دې موږ تاسې اکثریت اویا اتیا کیسه تر دې نه هم زیات هغه کوي چې دې موږ تاسې اقتصاد دې پورې تړلی ده، خوراک هم دې پورې تړلی ده، نور هم روزګار دې نه وروسته مالداري باندې موږ تاسې په شمال کې د شمال په بازي سیمو کې او خصوصا بیا د جنوب سیمو کې موږ تاسې وینو چې کله هم خوشحالي راځي، هلته مالداري ډېر زیات تخریبي دي، هلته خپل مالونه بل ځای ته وړي یا حتی زرع کوي. نو دا دوه بخښونه ډېر زیات هغه دي.
مننه شینواره صاحب. اقلیمی بدلون په زیاتره په هغه هیوادونو کې چې هغه پرمختللي هیوادونه دي د صنعتونو د لامل رامنځته شوی، په افغانستان کې خود غسی کوم صنعتونه هم نشته، نه کومې فابریکې شته، نه کومې کارخانې نشته، شته نو د دې به په افغانستان کې د رامنځته کېدو لامل څه شی دی؟
اقلیمی بدلون چې کله موږ تاسو وایو دا یو ډېر غټ بحث، او دا بحث رامنځته کېږي له نړیوال نه، د ټولې جغرافیې نه، د مځکې نظام چې سمندر دی نه راپورته کېږي. په درې کچو کې موږ چېرته موږ تاسو چېرته خبرې کړې، سمندرونو او د مځکو ترمنځ چې کوم هغه طبیعي رشته ده، دغه د هوا او د تبخیر او د لمر کوم سیستم چې کوم ده، په دغه کې چې کوم تغییرات راځي، نو دغه تغییراتو ته موږ اکثر د اقلیم بدلون وایي، چې د نړۍ په نتیجه کې د تودوخې درجه لوړېږي. نو د دغه لامل چې کوم ده، هغه یو غټه جغرافیه ده، هغه د ټولې مځکې کیسه ده. مثلا صنعت ده، هغه هېوادونه چې دوی مثال څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې په صنعت کې پرمختګ وکړ، څه ډول مثال کولر څه ډول نور شیان، چې د هغې په نتیجه کې تودوخې درجه لوړه شوه. دقیقا تاسو کومې خبرې ته اشاره وکړه، اصلي لامل یې دغه ده. بیا له دې نه وروسته موږ تاسې راځو جغرافیایي لاملونو ته. نو په افغانستان موږ تاسې وګورو، دا هم په داسې جغرافیه کې موقعیت لري چې فعلاً هم موږ تاسې تقریبا په درې اړخه کې، په شمال کې، په غرب کې او په شرق کې تقریبا موږ تاسې سره داسې هېوادونه سره چې البته په صنعت کې فعلاً په هغه مقدار باندې مهمه ده، په کوم مقدار کې چې صنعت مثال د خبرې غرب یا ملي سالا شته کاله مخکې پرمختګ وکړ، په بل ډول باندې خو بیا هم دغه سیمایي حرکتونه، دغه سیمایي صنعتي پرمختګ دا د دې باید کېدلی شي، او د دې باید شوی ده چې په دغه ټوله جغرافیه کې د اقلیم بدلون رامنځته کړی ده. نو افغانستان بیا یوه وړه جغرافیه ده که موږ سیمایي وغږېږو او که موږ د ټولې مځکې په سطحه وغږېږو، نو البته افغانستان بیا له هغې نه ممکنه ده. خو که چېرته موږ تاسې بیا په یو بل هغه باندې وغږېږو، که موږ محلي مثال واخلو، محلي هم موږ تاسې چې کوم د بخاري سیستم ده په ځینو کې یا واړه واړه تولیدات دي، نو هغه هم د دې لامل کېدلی شي په یو وړه کچه باندې. خو یعنی په نتیجه کې موږ دا ویلی شو چې هغه قابل د تشویش نه ده. البته موږ تاسې یو دلته مکلفیت لرو چې موږ تاسې خپل ځان له مکلفیت نه
صحیح. شینواره صاحب، ربه شو یو بری پوښتنه ته، وخت زمونږ لږ کم دی، او هغه دا چې تاسو د مکلفیت خبره وکړله چې ټول خلک د دې مکلفیت لري چې د اقلیم د تغییر د اغیزو د مخنیوي لپاره کار وکړي. تر اوسه پورې په افغانستان کې چې د اقلیم د اغیزو د مخنیوي لپاره کوم کارونه شوي دي، آیا دا کافي دي؟
دا سوال خو تقریبا یو دوه درې اړخه لري. که چېرته موږ او تاسې نړیوال مکلفیتونو ته لاړ شو او دا د نړیوال مکلفیتونو دا یو ډېر غټ بحث ده. دا داسې بحث نه ده چې د یو افغان په حیث باندې یا د افغانستان ولس یا د افغانستان خلک راپورته کړي، نه، دا یو نړیوال بحث ده. نو که چېرته نړیوالې زاویې نه دا وګورو او دلته چې زه اشاره کوم نړیوالې زاویې، دلته مې هدف دا نه ده چې بشري مرستې، نه، بشري مرستې یو بل چوکاټ ده، هغه مکلفیت نه ده. خو که چېرته موږ تاسې ته بیا د اقلیم بدلون ته راشو، بیا دلته دغه نړیوال مکلفیت موضوع چې زه کله وایم دوی باندې دا ډېر یو غټ بحث ده، بحثونه لري. خو یعنی دلته نړیوال مکلفیتونو نه که چېرته موږ تاسې وګورو، موږ تاسې سره ډېر زیات کار نه دی کړی. البته په دې اخرو کې ځینې څو شیانو شاهد وم چې نړیوال بعضې سازمانونه چې هغه یو جی ټي یو ډېر غټ مکلفیت دی د اقلیم بدلون کې کار کوي، هغوی په افغانستان کې ډېر زیات دلچسپي ښودله. او زه خپله په څو پیسو کې داخل وم چې ادارې سره ډېر نږدې نه کار کوو او ډېر زیات یعنی همکاري ته هغوی هغه ښودله، ژمنتیا ښودله. خو د بعضې حالاتو په نتیجه کې هغه پروسین بیا مخې ته لا نه ډلې. خو په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې د نړیوال چې کوم مکلفیتونه وو یا د نړیوالو چې کومې مثال هغو هغه په هغه لنګول باندې نسو، او موږ وایو چې نه، په هېڅ معنا کافي کار کې هغه ابتدایي کار هم کېدای شي مثلي نسو، ځکه چې دا څو هغه لري مکلفیتونه. یو دا ده چې موږ تاسې درکستانی کوي، بل دا ده چې موږ تاسې ادارو سرکار کوي، هغه ادارو چوکاټ کې موږ تاسې تغیر راولو چې هغه بیا نړیوال سازمانونه کوي، هغه سازمانونه کوي. او نه یوازې دا چې د افغانستان غوندې یو کوچني هېواد سره یا یو ریس هېواد سره کار کوي، هغه حتی هغه غټ نورو هېوادو سره باید همکاري وکړي او همکاري سره روانه ده. له دې نه وروسته په عمل کې راځي چې مثال نایجیریا او افریقا ومني، او بل اړخ ته بیا ولسي اړخ ته راځي او ملکی اړخ ته، یعنې د ولسي جغرافیې نه کوو، د مملکت له زاویې نه کوو. نو موږ او تاسې د فکر کوم چې موږ او تاسې سیرانی تیر دولتونه یا مثال سیرانی دي، زه فکر کوم چې موږ او تاسې نور هم ډېر اولویتونه درلودل چې دلته موږ او تاسې بدبختانه توجه نه شوکړو.
خ د تاسو ول چې د اقلیمی بدلون مسایل چې د نړیوال دی او د لپاره باید نړیوال همکاري وشي، خو هیوادونه هم په دې اړه مسؤلیت لري چې باید د خپل خلکو د ژوند چاپیریال د ساتنې لپاره کار وکړي. په افغانستان چې یو بېوزله هیواد دی او تاسو ویل چې هلته اقلیمي ستونزې موجودې دي، آیا د دې وړتیا لري چې په یوازې ځان کې مرستې ورسره ونه شي، د اقلیمي تغییراتو د منفي اغیزو مخنیوی وکړي؟
د دې جواب نو مخکې زه فقط یو درې نو کې ډېر مختصر یو بل څه وایي. افغانستان خو فعلاً په دې یو شرایط کې د یو د خپل ځان لپاره خواله نه چمتو کولای، او موږ تاسو وینو چې په دغه بخش کې مرسته ته اړتیا لري او کار هم کوي او نړیوال هم دې ته ژمنتیا ښودلې ده. البته په دنیا کې ډېر قوي قوي هېوادونه دي چې ځینې نومونه نه اخلمه چې پرمختللي هېوادونه دي، او د پرمختللو هېوادونو په لیست کې دي. هغوی سره فعلاً نړیوال هغه سازمانونه چې هغه د بخش کې کار کوي، له دغو هېوادو سره هغوی ډېر له نږدې نه کار کوي. هغوی دولتي چوکاټ نور قوي کول او بیا د هغوی په ظرفیتونو سره کار کول چې د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي، او په درېمه نتیجه کې په دریم قدم کې له هغوی سره عملی پروژو کې کار کوي. یعنی معنا دا ده چې داسې قوي هېوادونه چې هغه موږ تاسې د هغې تصور نه شو کولی چې دوی به هم شانه مثال د خبرې تخنیکي اړتیاو ته تخنیکي مرستې ته اړتیا ولري. بلې، هو، د تغییر اقلیم په بخش کې هغوی له انټرنیشنل سازمانونو نه کومک اخلي. نو افغانستان ته که چېرته موږ او تاسې راشو، زه په دې کې هېڅ شک نه بولم او زه په دې باوري یم چې په دې کې به تخنیکي خلک او کم خلک چې په دې کې تحقیق کوي هغه به ما سره په دې باندې موافق دي چې افغانستان غیر د نړیوال کومک نه، چې هغه کومک باید د بشري مرستو سره مقایسه نه شي، هغه یو مکلفیت باید ومنل شي. غیر له دې نه زه فکر نه کوم چې افغانستان ته هېڅ معنی هغه ابتدائی کارونه
په دې بخش. اگر چې په دې اړه ډیر څه نو ویل کېږي، خو په څېړنې شته چې په ډیرو ځایونو کې اقلیمي بدلونونه د لانجو لامل ګرځي او بیا کډوالي رامنځته کوي. آیا په افغانستان کې هم داسې څه شته او یا د دې امکان شته چې راتلونکي کې داسې څه وشي؟
د سالي تاسو دوار کوم دی یو فیلیدا او یو اراتین کو دا په دې دوارو حالت کې یو موجود دلته ډیره زیاته مهمه ده. زه یو مثال مرض سره ورکم. یو انسان بعض وخت مریض وي او هغه ډاکټر ته چې سر مکوي خو دې هغه اصلي لامل دلته معلومات نه کیږي. دلته موضوع دا ده چې فعلاً موږ او تاسو چې کومې شخړې لرو بعضې شخړې داسې شته ده چې هغه موږ او تاسو پر یقین سره تړلی شي. د دې زه خپله تقریبا زه د یو دقیق مثال درکمه. موږ او تاسو د اوبو شخړه په د حوزې شکل باندې لرو په افغانستان کې داخلي هغه دا ده چې د شمال په بعضې هېوادونو کې موږ او تاسو د اوبو شخړې لرو د کندز او د بغلان تر منځه بیا له هغې نه وروسته د حتی په بلخ کې او د بلخ نور همسایه ولایتونو کې هم دا ستونزې شته ده. دغه ستونزې بعضې په جنوب کې هم شته ده. دغه داخلي ستونزې چې صرف ما د اوبو له سکتور نه مثال درکړه چې په دې بخش کې ما له کار کړی هغه دا ده چې دغه په دې اوسنیو څو کلونو کې دغه ستونزې ورځ تر بله زیاتېږي. دا ستونزې تاریخا نه دي، زه دا نه وایم چې دا نه دي، خو په دې ورځو کې دا زیاتېږي. نو داخلي ستونزې هم د تغییر اقلیم په وجه زیاتې شوي هم دي او دې کې شک نشته چې زیاتېږي. کوم دي قانون چې په دې باندې دانجي کوي یا نور هغوی ته که دا احساس نه کېږي خو اصلي لامل راکېدای شي او پاینده کې هم دا کېږي. او که چېرته موږ سیمه ییز وغږېږو موږ تاسې
زما موضوع زما هدف زیاتره داخلي اړه خو ډېره مننه شینوارې صاحب. د اقلیمي بدلون د اغېزو د کمولو او مخنیوي کې د عامو خلکو رول هم موثر دی. په افغانستان کې هم خلک د اقلیمي چارو او د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه کافي معلومات لري؟
کشیر ته موږ تاسې د فیصدي له لحاظ نه وایي څومره فیصله خلک په دې کې علم لري یا پوهه لري یا هر اقل آگاهي لري. خو چې فیصدي له نگاهه به موږ تاسې وایو چې ډېر زیات کم ده. حتی په فیصدي کې هم کېدای شي ونه شي ویلی. البته که موږ تاسې چېرته د لیسانس په کچه محصلین په پوهنتونونو کې لرو دوی به هم زه وایم چې په ابتدایي معلوماتو کې به پوهه ولري. خو دې نه زه فکر کوم چې په عام ولس کې د دې پوهاوی ډېر زیات کم.
شینوار صاحب که حالات په دا اوسنی منوال باندې څه رقم چې دي دغه شان دوام وکړي تاسو د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه څه ډول وړاندوینه نه کوئ په افغانستان کې؟
موضوع دلته دوه موضوعګانې دي. یو دا ده چې د دغه مخنیوي کې دغه موضوع نور زیاته نه شي. هغه یو نړیواله موضوع ده. هغه د ټولې مځکې او د غټو جغرافیایي خبره ده چې په دې کې یو هیواد رول لوبولی شي منتها یوازې هغه هیواد مؤثر نه ښکاري کولی. بل دا ده چې دغه اقلیمي بدلون سره اوسېدل دې سره ځان عیارول د عیارېدو په بخش کې خلک ډېر څه کولی شي. د عیارېدو په بخش کې خلک دا کولی شي چې خپل زراعتي سیستمونه خپل صحي سیستمونه خپل د ژوند کولو هغه سیستمونو کې تغییر راولي او له خلکو سره په دې مشوره وکړي چې په دغه بخش کې څوک کافي خصوصا د محیطي ادارې ته یا مربوطه نورو ادارې ته مثلا د اوبو د برېښنا وزارت یا مثال د زراعت وزارت له هغوی سره په هماهنګي باندې پلانونه مخې ته یوسي. او
ډیره زیاته مننه شینوارې صاحب. بخنه غواړم زمونږ د خبرونو وخت هم دومره او ستاسو نه مننه کوم چې زمونږ سره خبرونه کې خپل نظریات شریک کړل. قدرمن اوریدونکو زمونږ د نن ورځې میلمه انجینر سید محمد شینوارې صاحب دا غنه مننه کوم ستاسو نه مننه کوم چې زمونږ سره په خبرونه کې مل وی او زمونږ خبرونه مو اوریده. ښه وختونه ولرئ.